په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي میلمه او د ازادي او اوریدونکو خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ان د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. ویسټ نن په یوه ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځورونکي او هغه یو بل ګام شاته تګ بللی چې د ده په خبره زیانې افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتیرش پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. د جرمنی یو جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی د اساسي قانون د خوندیتوب د ادارې مشر توماس هالډن وانګ د جرمنی خبری آژانس دی پی ای ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش غښتلتیا په جرمنی کې د ګواښ حالت تشدیدوي. هغه ویلي دغه ډله چې په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه مخته وړي په عین حال کې د اروپا لور ته هم زیر ده. هالډن وانګ همدارنګه ویلي چې د اسلام پالو لخوا د ترهګرۍ لوړ خطر ته په پام په جرمنی کې امنیتي چارواکي بیدار دي او پر ټولو سناریوګانو فکر کوي. د جرمنی دغه جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې دې ډلې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو طالبان وویلي چې دا ډلې تر ډېره ځپلې او هغه په دې حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوي دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کولي نیول شوي دي. چارواکي په هلمند کې د دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کیږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریزو پر یو پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې ترسره شول چې یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلوالي ډلې کړي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. پوځ ویلي چې وژل شو سخت دریځو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او د بېګنا وګړو په وژلو کې لاس درلود. ټي ټي پي یا کومې بلې وسلوالې ډلې تر اوسه د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحیح پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پور سوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولي قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کښې سوي دي او د عصري علوم هم سب کښې سوي دي. نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک، ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده، نو دا د داعش څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم رودن اخی جوړی تکړه قلالی د اخی په خیر وروره. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړي ډېر بررحمانه ډول سره چلند کوي، په چیخان وایي سلاګان وایي ورسره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څه ورنه اخلي لوڅ لغړې رالیږي. دونه ظلم خو نه دی پکار د زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته. باید زه دغه طرف باندې ډېر کوشش وشي په دغه کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنی ازادی راډیو کارکونکو ته ضروره یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره. دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل. ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی. هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري منګه غ ډیر والی دي خپې او لاسونی په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمنګه غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي، دغه ظلم مخنیوي باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوشۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پېشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم هم هلته اغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی او بره پڅو د دیره ته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته وویل سی وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته وویل سی اورو پر ابل ورځ خو روزه نه و خو نن روزه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روزه کې ډیر لوړوي نو هله غشتنه مودا د سیلوتپن اسلامي امارت به هم دې مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دې هم لښته توجه ورته وکي وسلام تعالی پمن
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غزنی ولایت د اوبند ولسوالۍ چې غیګم ډیر سخت باران خو باران وو ماشاءالله ډیر واوري ورېدې په دې موسم کې هیڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره ورې لپرون د شپې رئیس تر ننه ورې 12 ساعته واوره ورېدې 2 ساعته باران ورې د وسنګ ورې ډیر خلک ټول خوشاله دي خو وطن ډیر وبکو چې نور خطر شي پېخ نه شي خدای دې وساتي
له ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه بسم الله د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم موږ د سلو کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کوي دا وای الحمدلله په دا سل کال کې دوغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی
د ازادي رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ته جو کی جوړ ورو خوش او خوشاله بهست د ازادي رادیو اوریدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم زمر په ولسوالۍ کې د ټلیفوننه کار ډیر کمزوري دي ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زمر د پاره به سیم خادي داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دا راته فعال کې والسلام
دا زده را ټول کارکونکو او ریډونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړي اند صحت جامې پرتن ولرې بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لړپوري خلک لکه اول ماوین شو سی دوی ماوین شو داسې وزیر دی پاشو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډی ورګان شو زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې الته زندگی کا شدلته دې زنه و تختید او په لکونو په پوزي به سرنوشت کا به سرنوشت پرې خوت دا به خدای له څه جواب ورکړي او بیا چې افغانستان راضی او راتک اراده ولري نو بیا بدلته افغانانو ته څه جواب ورکړي نور خژوند او ژوندګي ولري خدای دا وکړي خپم نشي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هېلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ماته ستلېږي دي دا د سنگین پولیسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټول څخه مهله غوښتنه ده چې د زدکونکو سره خپل تر واسه توانه طاقت پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي سلام علیکم
السلام علیکم اختیار الله ام د لغمان څخه اورور د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي والسلام
سلام علیکم د زده راځي کارکونکو او ودونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی ادم ها رو که که همه چه ده تمریسانی پاته دی ده تمریسانی پاته دی ده امریسانی پای تر سیدل نلیری ده دست یو مثال لیریم او بچه کل واره و نبو موه یو بلتا چه دمش نکل در توا چه همه و بوه هو وای چه همه بس مدن نکل باشه شروع بشو بیا به مرتبه چه به هو دنه پیگه ما امش نکل در توا چه همه بیا بیوه چه نه مایج اچه همه پر نه مایج اچه ها دنه پیگه ما امش نکل در توا چه همه سر به خدا و سر به خدا زده ده نپیه اگه من مشنه کده تواچه هم خوچه کم خبره که گی امده اگه به جواب ها چه دو دې نه پیګم د مشناکل ته واچم د مشناکل تر اوسه پورې موږ سپینګي شو تر اوسه پورې نه د مشناکل ولا څه ور شو هم دا غا ناکل تر اوسه پورې هم دا روان دی نو امریسانیم دا شکل لیدی چې امریسانی بس ته اخر پورې ته بالکل هم دا روان دی دغه په دود باندې کومه کې چې تو امریسانی بنن پوي تر اسی سبو پوي تر اسی دا د مشناکل دی مشنا کله تا وچم نه پنادی نه پیګم مشنا کله تا وچم وو پوود نه پیګم مشنا کله تا وچم په خاندو نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په دغه نه پیګم خو د مشنا کله تا وچم د مشنا کلم نه خلاصيږي مثالیم نه رسین سره تر اسین نه سدلې تر اوسه پوری
د آزادې رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دغه هنه د چې نته لازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې دا یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیلو خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورور شیږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ ترې یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ ترې لوړ ځای ورسېږي دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بل دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله ترې یو ځای ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسولینو څخه زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نسو خریری هغه ژاره هلک سر وخری ماما ما یخ کېږي ماما ما یخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچني هلکان وګوره پیکان غچ کېدم وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دې را روان دي سر پیکان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غټان نه دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راسې ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ 500 ګولۍ لیکلي یې شل ګولۍ لیکلي یې د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نور راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلطې 13 خلطې 22 خلطې دغه څخه لیکل شوي دي دی له خلطې 8 خلطې ورکه ته راوباسي نو نه پیګم دا څه دي لپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکالمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لی په علم کې بس نلګي خلق دې نلګي ښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانونه سوي دي دغونه او بمستا الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسی رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دغه شی نه اکثره سیاسي رنگ لري، ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پکتیکا سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تل وږي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتي حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کوم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجماتي کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي، او د فتن په روجماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کوم ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي. په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچا ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولې خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې دا وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټسکي او یا نسوار کوي، په دې روزه کې دا غي څه هم پریزو کې، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې، یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه ماتي د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري کوم هغه خوړې دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خصاتی داسې خوړې چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي
ډیر کلی یو کلمه استعمال کړه هغه خواړه چې د بندر لپاره ښه تمام شي دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو تاسو به ډیره خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونی کی عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسته نه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي نو دینا ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلی کم وی نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو د دې ټول تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راوړي لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو که څو ورزش کې ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلا بیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه د انرژي ته ضرورت لري دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي زموږ وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي یعنی درې ډوله خوړو واخلي لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجی وخوري یا دی الوګان وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خواږه سره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې وړه یو کورنۍ ده درې وړه یو وظیفه اجرا کوي نو به تر دا ده که سو ګوریجی خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګه د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړه کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د اوریجو وخوري نو ګیډي ته اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې وس په نه په مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارون لپاره هورمونونو انزایمونو جوړیدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
د آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته شراغلی، کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی راژیو کلو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمون. زب نون نستو او یوتی اوم کال کی جرمنی تراغلم، باقی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دوم را سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلی له پاکستان راخلی، په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مونیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږ چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دل تراغلی منګه کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته دي دی جرمی هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
د سیو چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهیدل چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه، آیا مونږه به دوی ومني که وبه نه مني، کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه. دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسیدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو خطب هم دوی که ښه هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو براتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلاني صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دی ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم و او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ او د دوستۍ هغه و. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاست؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان و چې ډیر نرم کسان و او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازی کستر چی دسی دیر رسمی تعاملات باندې زما خبری شوی دی هغه حکومتي اسه.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې، سمول وصل په جرمنی کې؟
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت تامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې، چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی؟ یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل. خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی، چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش ویي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه، چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني تم راغلي دي دا مسله نشته دي. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډیر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکړي خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی بیرته د جرمني ژوند تر شو. په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان ندي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ور کول، خلک را غونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډول اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنه پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، ځواب څه دی؟ ځواب ورته څه دی؟
ځواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب
و دا خبره بالکل واضحه ده او یو لسم دی سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منتی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم دی سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانې دل چې دغه تحرک دی یو لسم دی سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د 11 سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راست په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
تاسې دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو، او دغه لړۍ چې ده روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي یعنی ته لیکلی وي خو هغه صحیح ده لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو ته تعین کړي دي لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف دغه ټول هغه دي لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي. خیر اوسي.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی
صدرات کور کې وای ټول اور زور کې صدرات کور کې خود کرتا